السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سهار ډېره برخه نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سهار خبرونو ته. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې افغان خبریال ابراهیم محتاج سمدستي راخوشي کړي. د دې فدراسیون مشر ضیا بومیا بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییز چارواکي که د خبریالانو په چارو کې ستونزې ویني، نو د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې د اړوند مسلې حل کړي. په کندهار کې سرچینو بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو استخباراتو 15 ورځې مخکې د ملت غږ راډیو د خبرونو مسؤول ابراهیم محتاج او نور کارکوونکي ونیول، چې نور وروسته خوشې شول، خو محتاج لا هم په بند کې دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د محتاج د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. له دې مخکې د افغانستان د خبریالانو مرکز د خپلو سرچینو په حواله ویلي وو چې ښاغلی محتاج د کندهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې نیولی. محتاج په تېره یوه میاشت کې دوهم خبریال دی چې په کندهار کې نیول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایانو ته خبرداری ورکړی چې افغانستان ته له سفره ډډه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې په افغانستان کې د ترهګریزو حملو، بې دلیله نیونو، نارامیو، اختطاف او نورو جنایتونو احتمال شته، نو ځکه د امریکایان هلته نه ورځي. طالبانو بیا تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر دغو اندېښنو څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې دومره تایید کړی چې یو شمېر امریکایان له دوی سره بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14 واشنگټن اگزامینر رسپانس ته تایید کړی چې دا مهال د جورج ګلزمن، محمود حبیبي او رایان قربت په نومونو درې امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، میدان وردګو، زابل او کندهار ولایتونو کې د بارانونو او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو احتمال شته، او همدارس په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو اټکل هم شوی دی. راپور نو وایي چې قزاقستان غواړي افغانستان او پاکستان ته غنم صادر کړي. د پاکستان رسنیو د قزاقستان د سیمه ییزو رسنیو له قوله خبر ورکړی چې په پام کې د غنم د ترکمنستان له لارې افغانستان او پاکستان ته صادر شي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د قزاقستان په پلان کې د قزاقستان او ترکمنستان په سرحدي سیمو کې د غنمو د زیرمه کولو لپاره د تاسیساتو او لوجستیکي لارو رغول هم شامل دي، خو دا جزئیات نشته چې قزاقستان غواړي افغانستان او پاکستان ته څه اندازه غنم صادر کړي. او د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د افغانستان د جدو د لوبډلې غړی محمد سمیم فیزاد نن له خپل اتریشي سیال ویچد بوروکشاویلی سره مخامخ کیږي. د پاریس د اوړي اولمپیک په څلورو ورزشي سیالیو کې د افغانستان څخه شپږو ورزشکارانو ګډون کړی چې درې هلکان او درې نورې نجونې دي. یولدوس هاشمی د پاریس د اولمپیک په لوبو کې افغان باسکل ځغلونکي ده چې د 1500 باسکل غلوونکو په منځ کې شپږویشتم مقام خپل کړ. د پاریس اولمپیک لوبې د جولای په 18 پیل شوی او د اگست په 11 به پای ته ورسیږي.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلویخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
څلور کاله، 15 کاله، 6 کاله داسې قسم مالیدلی چې 10 کاله کوژدنه یې ناسته ده او دی تللی دی په خواری او مزدوری پسې.
میرمن آمنه مایار وه چې د افغان نارینه و د مسافرت په هکله غږېدله. هغه سړی چې خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي او دوی په سفر ځي، کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ وي؟
پلار سې کومه تربیه ورکوي زوی ته، هغه بل څوک نسي ورکولی. نو پلار یې په بل ملک شو، نو خامخا زمنې بېلارې کېږي. ښځه ده، ښځه خپل حقوق لري.
د نارینه وو د مسافرت تر ټولو لوی علت څه دی؟
دا خو نو بیا زموږ د هغه ترازي هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه هیڅ کور پرېږدي.
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو کړی درنو دوستانو، یو شمیر افغان کورنۍ وای چې د دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپله فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې له ګڼو ستونزو سره پرېږدي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي. د مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې مېرمنې او ماشومان پرېږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي. په دې اکله د کابل یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي،
د څه حالت مرغله چې شلو راځي یا یو میاشت د واده نه دي شوی زی خارج ته کنه، هر څه د کور مشکلات دي، مثلا پلار کیږي مسئولیت اخلي، اما غخصه اما خپل میړه کنه یعنی مریضيږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کیږي خو نش تلای خپل لیوال ته نشي ویل شي زه په دې رقم مریض يم زما ویسا، یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواخي خسر ته چې زه ما ته پیسې پکار د پیسې راکړه کنه. نو هر سړی چې واده کوي ادا کلم یعنی خزه باید سپورټ کی، خزه سره باید وسی، اما خپل خزه خپل میړه خپل مشکلات باندې خو پوي دی شي، خزه نه پریدي یعنی چې میړه وی سي خپل ګوند پریدي چې زوی وی سي ولې کزوی می خپل خځوی سیمونته پیسې نه لګي او چې دلته پیسې ولګي بیا هغه خځتن یعنی هغه پیسې نه رسیږي، مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالی خوراک وی خښونی هغه ورته نه برابرې ځکه وی نشته ام دومره لګي چې هغه د کور خرڅ کیږي. خو نه، خځه ډیر حق لري، باید همیشه خاون ور سره ای او په هر لار په هر قدم کې، او دا ډیر ښه خبره وی چې نن نه ځوانان خپل خځه باید وی سي بهر کې بهر ملک تزي باید خپل خځه وی سي، ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینه ته ضرورت لري، بلدا چې ماشومان د پلان مینه ته ضرورت لري. که څوک مثلا یو خځه ژوند نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي، مثلا هغه خواهشات چې خپل خځه خپل میړه نه پوره کول شي بل چا نه خوني
شیکوله. نارینه هم وای چې کچیر په هیواد کې دننه کار وای دوی به ولی خپل کورنۍ پرې خودله او بهر ته بتل. د خوست اوسیدونکو اکبر خان له نور خبرو سره
هم زه درته وایم چې زما خو سر څه ده، ما وادم کړی دوه کاله مې وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی او بیا د شپږم کال د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړه، نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونو عربي ملکونو چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته خیر سي زوړ یو زړه ښځه ور پاتې یو لوپر زوی ور پاتې، نو زمانو تربیه او کومه سي ضرور د غره کم نسی ور کولای. زیاتره مجبوري واجی نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواجی نزی کوم سي مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی. نو هلته سیلار سي هغه هلته بس عربي ملکو کې اول سعودي مثال وار کسي مزدور سي څومره کار کوي، نیمایي کفیلانو سیستم میغه کې ترزی او نیمه په کور تر لیږي او نیمه هلته خرچه کوي. نو هغه دومره بیا نسی کولای سي درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا د سره نه چې هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کوي. نو زیات را دسم کیږي سه ولا ما کوم سلیډری ټیکټونه په کار جو کې بیا راځي افغانستان ته، نو دا مشکلات تا ودلته بچانو روزنه او تربیه غاره کم نه کیږي کومه سي ضرور ده، ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکی زوی ته هغه بل څوک نسی ور کولای. نو پلار سي په بل ملک شو نو خامخه زمانه بلاری کیږي، دا مشکلات تي خزه ده، خزه خپل حقوق لري.
لیکواله او شاعره میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد د نارینه او مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو
ستونزو لوی علت ګڼي. دا خو نو بیا زموږ د هغه ترازي هغه اقتصادي ستونزو ته نو زما په فکر باندې یو نارینه ته هم اسانه نه هیڅ کور پرېږدي او د خپل کور څخه مثلا د خپلو کوچنیانو څخه د خپلې میرمنې څخه لیرې ځي او هغوی په میاشتو میاشتو حتی په کلونو نه ویني. طبعا دواړو ته هغه د ښځو ته بیا ډېر هغې مشکلات ډېرې تر نارینه. نارینه یوازې دغه مشکلې چې د کوره څخه لیرې او د ښځو دا خو نو بیا ډېرې ډېر ستونزې خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي، خپل ځان چې وساتي هغه جو خبره ده، نور مسایل خو نور مسایل چا سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې دا وروسته پاتې ټولنو کې په ټولو کې ستاده شرکي ټولنو کې یوازې
افغان لیکوال او ژورنالیست آغلی آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللی وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره وګورو.
دا خو ډېر عام دی په تېره بیا په اطراف سیمو کې، هغه کسان چې دندې نه لري تاسو پوهیږي چې په کلیو بانډو کې یوازې هماغه دهقاني ده، مځکه ده، باغ دی، پول او پټی دی چې عاید جوړېږي او ژوند پرې مخ ته وړي. ډېری د موږ ځوانان کله چې راځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره. زیاتره د موږ ما تجربه ده ده زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل، مثلا که به کوژدن و د دې لپاره چې واده وکړي، هغه سنګین مصارف د واده چې و ولور و د واده نور مسایل و د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته. بیا به نو په کلونو کلونو حداقل څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله، داسې کس هم ما لیدلی چې لس کاله کوژدنه یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ مزدوري پسې. هغه خوارکۍ نو په کور کې په اول کې څومره پیغورونه، څومره جنجالونه موتاس پیږي چې یو څوک چې کله ایوانجلې چې کله دی واله کنام شینو، بیا ټول مصارف او ټول هغه په اسلام مسولیت دی هغه الک په غاړه وي، دی هغه د کورنۍ په غاړه وي. بیا چې دا ډیر وخت پیوزي، بیا د کلی کور پیغورونه چاله د فلانی لور دومره کاله کیږي چې ناست ده په کور. ځینې ځوانان، ځینې نارینه بیا با وجود دي چې اولادونه یې درلودلی دي، ښځه یې درلودلی ده، هغه هم ځي کله ایران ته، دوبی تا، عربستان تا، دا شاقه کارونه که زکه چه اقتصادی تقاضا نکوی، اقتصادی ضعیفه ویدی، چه رو پایده گتلو پخاطر دوی روانی گغا ملک تا و آغا خزه و ماشومان که ده خسرگنه کورانه وی اغل تا جنجالو ندی، گت کورونه دی کلی و باندو که اختاس پویگی چه خسر، لیور، ده لیور خزه دا طول، یعنی دستر گولی دلی حال دیده ما چه تریخب دیگم از کموگم ده اطراف دی ولایت دی و ولایت یو. نو بیا غلط آغا جنجالونه دی دوی آشای با تا پا کور که جنجالونه و بی سرپرست جواند دا طول دی تا یو جنجال وی.
بله مایار صاحب، دا غا کور که چه میرمنه پاده کیگی مثلا دی دوی میرونه دی خارش تا چه مگا یو چه گتو رو روی معمولا دی خسر پا کور که دی چال خواه دوی دیر زیعت زوره ول کیگی او چه رقم زون بیا دوی لری
دی کورانه دی دیرهی غرول خواه دیر کم دست باعث تا خلک اشته چه دنگور سر خراب یاو لری. طبعا دی خسر، دی خواکی، دندرور، دی لیورونو، دی خزو دی لاسه، دی لیوره دی لاسه، حتی یو لیور جک شوی دی خپل ورینداری و حل تکاولی دا. دا مشکلات دا توتریخوالی سر دوی مخکیگی دا خزی دا یو حقیقت دی. پیره بیا پا کلیو باندو که دا واقعا حقیقت خبره دا او دیره دا سی کورانشتا چه دی دا توتریخوالی دی دا جنجالون و قربانی شوی دی دیره خزی دی دا وانی مشکلات و تکلیفونه ورته پیدا شویدی. حتی دیر وقت داسی کسانم زا پیجانم چه دوی ایران تطلیلی دی دا بچی و دا خزای دل تا پریخی دی اغل تای بل وادر کرای دی، بل جواندی زن تا جور کرای دی. نو دا خزای توان سرای دی ماشومانو یا کوژدنه چه تناوی واده لانوی کرای دا دی یو والم بدبختی سر لاسو بریوان کیگی.
دا ماشومان سوم را صدمه وینی لیقتصادی پلاوال روحی پلاوال چه پلاری نی او موری په کور کې د لیورل خو حتی وهل کیږي لکه څنګه چې تاسو ویل ماشومان باندې څومره بد اثر کوي.
تا بندا ماشومان کله چې رای لویږي کنجلی وی کالک وی عقدایی ډیر خشن ډیر د چا خبره د تاوتریخوالی سره مال دوی په خپل بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کیږي. خو کله چې دوی بیا لویږي شریک ژوند جوړوي دوی هم د عکس العمل ښایي ځکه دوی هماسې روزل شوي دي، دوی عقدایی دي، دوی هغه د ژوندانه خوږوالی دی، پلا
پلار سرپرستی د پلار مینه د پلار محبت نه دی لیدلی نو یو ډول دی ناقص را لویږي څوک رواني کیږي څوک نارینه بیا مخدر مواد ته مخه کوي په دې توګه غواړي چې خپل غ ذهني آرامش ترلاسه کړي دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې ته بلکې ماشومان هم تر خپل سر او تاثیر لاندې راولي ماشومان ته خو تاسو پوهیږئ چې ډېره توجه پکار ده او د دوی روزلو کې خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته سرپرست نه لري د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې رالویږي کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي بس د کور چارې پرې مخته وړي او دوی لکه به سرپرست ما شومان عقدایی ډیره خراب روحیه باندې راستریږي رالویږي
دا نارینه چې دلیل کمزور اقتصاد غني او جی بهر ملکونو ته خپل میرمن او خپل بچی پرېږدي آیا هغه ګټ زده په بهر ملک کې کوي دومره ارزش لري لکه په هیواد کې چې میرمن زورول کیږي بچی به سواد لویږي عقدایی لویږي آیا د سره پرتل کول ایسو الته ګټ ډیره ده که دلته تاوان زیات ده
دلته خو تاوان چې تاوان بنیادی تاوان دی کدې د بچی اوخدای را لوی کړي دا میرمن هغه دا ژوند د عمر بیا ناراضی کنه خود دغه خبره تفهیم دغه خبره درک د غونارینه سره نشته دی دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیت ته توجه کوي او پاملرنه يم دوی چې په څه ډول دوی پیسې راوګټي پیسې پیدا کړي او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي باور وکړي چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري ځکه هم دومره نه لري باغونه او مال او مالداري هم دومره نه نو هغه څه وکړي په خپل هیواد کې مرتکار نه میسرېږي ځکه چې ډیری سیمو کې د موږ رونه بې سواد رالوی شوې دي هغه هم دغه سي بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی هم داسې بې سواد رالوی شوې دي مجبور دی چې لار شي په بهر ملکونو کې شاقه کاری او مزدورکاری وکړي دوی ته بله چاره نشته ده هلته یې اولادونه د لوږې سره مخامخ دي یوه بورۍ اوړه د ژمي خاص د دې د برابرولو توانایي نه لري دوی مجبورېږي چې لار شي او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي ځینې بیا نور هم داسې اوسې ځي چې د پیسو څښتن شي د دې ګټه تر هغه توانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني د ښځې ویني د بچیان ویني او ورسره مخامخ کېږي
تاسو یو بنیادی ټکی ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاری ده د خپل بیکاری بې پیسېګي دا څومره لامل کېږي چې اوسره مجبور سي خپل نازولې بچي او خپل میرمن پریدي ولاړ سي
فرشته جانې دې ته د کلونو را پدې خو چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده هغه نه جبران کېدون کېده همیشه افغانان افغانستان خلک هم داسې در پدره وو وګورئ لکه موږ لکه ماران په خزانه وګی پراته یو د موږ هیواد د هغه مدنونو څښتن دی چې په څلوېښتو کالونو کې بیلابیل مملکتونه راغلل هغه یوړل او ترین اشتمن شول حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو خو طلا نقره په اصطلاح غمی رنګارنګ مدني هغه قیمتي شیان د یوړل ته بهرني هیوادونه مستفید شول خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول مدن موږ لرو خبر چیرته ده چې د سر سړی نه د سر سړی مو نه وو او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي همیشه چې کوم حکومتونه دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي موږ پردیو ته احتیاج ځکه چې یو ضعیف ملک بنیادي کار چا د هیواد ته نه دی کړی په خلکو یې زړسوی نه دی درلودلی هر څوک راغلی دی او خپل منافع په پام کې نیولی دی خپل جیبونه یې ډک کړي دي دا یو واقعیت دی دا هغه تاریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي فرشته جانې او همیشه زه په دې ځورېږم چې ولی موږ داسې یو بهر ملکونو کې څومره سهولت دی په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي برېښنا اوبه سارا کلینیک تاسو فکر وکړئ تر اوسه پورې موږ په کلیو باندو کې ښوونځي نه لرو کلینیک نه لرو په یوه لرې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي هغه خلک په څه مشکلاتو د لرې لرې کلیو نه را روان وي او کلینیک ته دا ډېر یو اوږد بس دی چې د دوا پیسې به خوړل کېدې د سرک پیسې خوړل کېدی، خپل جیبونو ته اچول کېدی، د کلینیک پیسې خوړل کېدی. زه به د کوم جفات ته وایم، دا هغه درد دی فرشته جان چې د کلونو را پدې خوا دا در بدر ملت ورسره لاس او ګریوان دی، او هیڅ واکداران او واکمنان په خلکو رحم نه دی کړی او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی، ځکه موږ دغه سی.
بله، په اخر کې صرف غو نارینه او ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې مېرمنې خپل بچی په وطن پرېږدي. دوی په عامه خبره د سفر موزی په پښو او ځي مسافرات کوي، غو ته به یو پیغام تاسو ولري.
ادمه پیغام دا دی چې تاسو خپل ملی په خپل وطن کې وټړی، تاسو د بهر ملکونو ته مزدوري ته ځي، دلته خپل ماشومان خپل خزه پریږدي او د نورو تزل مستامو تعالان دی پریږدي. خزه ته دی و حیوان پسترګه ما ګوري، خزه انسان ده، خزه حق او حقوق لري، خزه ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري، د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې، د تاسو د محبت لاندې، د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي او د هر څه نه خبر اوسي. نو لطفا خپل فامیلونه به سرپرست ما پرېږدي، هغه سي ګټه ما کوي چې په هغه کې مو سر او مال توان وي.
بله، یو نړۍ مننه.
قربان، مننه.
لشرعی او حقوقی ارخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي، وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي، او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي، په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغه څه نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کیږي په دې کې، د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، دا غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دی وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه، زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دی وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي، ځان ته د دې زمینه مساعده کړي ترڅو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي. او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات اوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړې، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دا کولای شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي. بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته به راځي، او یا به خپله کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقې ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقې ترسره کیږي. یعنی که د دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل میرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقې به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو که چیرې دغسې نه وي بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بېعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاري. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لاندو چپو 19:25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د ازادي ملما
السلام علیکم. د ازادې ملما خبرونه ته ز احمد تکال ستاسو هرکلای کوم. په هنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیات استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. خغلی خیری د نوې دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څنګه له دوو استادانو څخه دی چې لیوی لسیز د ډېر مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپل هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادې میلمه په نننۍ خبرونه کې ل خپل میلمه څخه د نهرو په هنتون د پښتو د څنګه د محصلانو د زده کړو د سرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنه کوم. په پیل کې مې له خغلی خیری څخه په دې په هنتون کې د پښتو څنګه د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څنګه د جوړېدو هڅې روانې. په لنډ ډول دا سوای چې مخکې د دې چې دا څنګه جوړه شي، ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راخریدار راخري ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتي، یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جوال نهرو پانتون کې یا جینیو کې نهرو پانتون چې مو ساده وو د یو کورس په بڼه باندې افغانستان تاریخ ترجو وکړي د افغانستان ادبی تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې ټول ډیره برخه یاره کوم سروي وشو نیمایي برخه څخه ډیره یوازې په هندستان کې و تاسو په یوه چې د محمود په نوې زمانی سره تقریبا زرو کال را ودی خو څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي البته دا په سیاسي بڼه وي لیکن د دې ترڅنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډیر زیات موجود و دا مسائل ډیر زیات و په دې خاطر باندې دا د دې څنګ د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهانه بشکر رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمائندګۍ د پوهنتون سره دا موضوع دا د تمامیت څنګه کړی او دغه اړیکه رامنځته کړې ده خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه ده هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه رامنځته شو
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دغه څنګه دا تمامیت جوړ کړي تر هغه وروسته په 1940 یم کال کې د لومړي څل لپاره دا څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اچک راو غوښتل چې د کابل پوهنتون څخه دا هڅه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تاګور اتک درلودي ډېر زیات استادان راغلل خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل په دا وخت کې چې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان نو دا څنګه لپاره یې زره وغوښتلم زه په 2014 کال کې د جولای په میاشت کې د تراغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته څنګه نه پوه او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بیې څخه مو شروع کړی په 2014 کال کې دا غوښتل په اساس باندې چې د دې خلکو مشتنه و دا مو په ماستری واړه ولا ما ځان بیې او د ماستری سره هم وټړل د 2014 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې سره فارغ کړ او دا سلسله تر هغه نه پورې هم ادامه ده
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته نو حتمان به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال
یو زموږ پښتو صفاحي ادبيات کې بداسه چې څو داس داستان نه یي چې فتح خان یا د تا ورته نور کرکټرونو یو اړ ده هند لمس کړی نه یا تر هند راغلي
یا د دیلی یا د ونني وی پکې شوی
یا د دیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دوه ځایونو یا د ون په دکې کله چې دلته هند راشه تاسو به محسوس کړئ چې او دا چې دا غږه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مين لري یو ګوري یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي د دې څخه ماسه وړ دي څخه چې مشر جوړ اخو تاسو به کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان دې د قدر وړ خلک دي افغانانو ته دوی چې کله د افغانانو ماشي دوی د سپي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه ملي هغه څه خبره د دوی وچ میوا او د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی ربا ناټاګور دغه شان مختره ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه ته چپاغان د افغانستان او د افغانانو سره بینه والا خلری لکه هندیان چې ده له افغانان چې ده هندیان سره پاتې سوراغ له پدې چې پښتانه پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روهیله وایي له پټانانې بلل او روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مزه ځان د غرونو سره یره د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه ځمانه کې اته روهیله نه ته د پښتنو څخه ماته و د نورو راس توکمونو ته چې هین تر راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونو چا وخت ودو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونو کې احساس کوي وبي ګوري چې دا اکثریت په خاني فلمونو د اکثریت دا سوي چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړ شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا د انډین د پښتو ډیپارټمنټ سره مینالري انتخابي
خاغلې خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډېر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست.
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور پر رضاله ګری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې په میډیا او پنځه سلویشت نور چاپي دا یا به کتابونه دي. مثلا په خوا څخه د ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی نوابان چې دا به جوړ شي. چا خبره بنسټ کې شوی مثلا د تنظیم په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی ریاض المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو پارتي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو هغه من سره وړي هغه جوړ کړی هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په پښتو عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپل په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب هغه چې دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې تاسو ته دا اوسنۍ خبره نه ده، دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته موږ یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی برخه کې لرو، البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټه ساتلې دي. منظور نه دغه د تاغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکی بلکې په نظامی برخه کې هم د خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په ډېره زیاته علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی له خپل سره خبرې اترې سره دا دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې مو هم درک په طبيعي ده. دا خو د ژبې هغه د چې ځینې کم یې ځینې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زوی اور روان زوی به زه روانه و سم چې ان شاء الله چې شرایط له سره اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ډاډ باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته.
یو تخمین شته خغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان لدی ډپارټمنټ نه فارغ شوی وي او د ماسترۍ د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او تو سره و سلری شتم کال دی چې دغه سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته ورته واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي. نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه ودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې د لاس کسه معمولا لاس یو لاس یا تر دوه لاس کسه ماستران په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل. نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر 50 په ودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول.
دا فرغان کوم ځایو کې دند اخلي؟
دا سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی. اصلا اوس دنیا ټوله دا څنګه چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه سمو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډیر کسان یعنی ماته اوسه بیکاره په دې کې نه دي په موږ دې لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا ده جاست مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې دغه ډیر شاګردان ډیر کسان جذب شوي. ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا واټس اپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه سپو سره کار لري. د وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان اور واسطه دوی او ترنتیان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه د واسطه مثلا د آل انډیا ریډیو د تخریب مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتیاز کې شامل و. تقریبا د 15 کس په اوله لپاره هغوی چاس کړل آل انډیا ریډیو چاس کړل. دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه په کسته وي یو څه ولاند راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلو نه جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هغه داله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې هغه مثلا رستونونو ته چې کافي رستونونو کې دوی د پاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دی هغوی د پاره.
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مخصن د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه ډپارټمنټونه هم التشتای یا د نورو بهرنۍ ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د غوکر د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هندي او ډیر نو یو پراخي وادي مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره ماستر مېداري مال سي د تجارت په دې کې ډیر رورات لري تبيده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نو ډپارټمنټونه هم موجود دي. دا ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې به ته حرجات مې مثلا سپورې تاسو چې نه یې بدل تاسو ته جرمنی شه په دې چې جرمنی سره راکړه واکل مثلا نور دا چې به دي البته د بیس په دې جی بي دي سانسيګريټ جی بي دي دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د پارسي دي پارسي ته هم ستا ما د اټکل مخه یاده تحقیق لمخه تقریبا د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پارتونو کې د پارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې پارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پارتونو کې ستا لیکن اکثریت دې چې دي داتر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري په هند کې دغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیا وی برابر کړی دي دوی ورته شاګردان مثلا د مایر فیلوشپ کوشن د پاره ایران ته ورغواړي تر هغه چې زه خبر یم چې داسې پی ډی شاګرد باندې په هند کې په پارټي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی د 16 ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو واردې ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیسته. البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نیلرو تاسو چې د افغانستان حالات او هغه څه خبره عدم علاقه چې دغه سم مسائل سره هم په فرهنګي مسائلو کې هم په ادبي مسائلو کې موجود ده نو د افغانستان اوسنۍ په خوانی حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپل شخصي حالو ځلو باندې تو کاله مخکې د ام اي تو شاګردان برابر کړل تقریبا د 12 کس چې سره افغانستان ته واسو چې څونه ویزې نو واخستې او ځکه خپل هم وسه روان و په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاو دنیا کوم مشکل په اساس باندې زموږ د سفر هم په لاره نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کند دي په سټیټ روان او دا یو ځانګړی ډپارټمنټ دی چې په څنګ کې سیاست نه رو پانتون کې د پښتو چې فاز
خاله خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پر مختګ لپاره د تو امنیت یادونه وکړه. دا تو امنیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له دا وروستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه.
تو امنیتونه معمولا یو معین مده لري. پس که یو تو امنیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکستنشن غواړي. کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي. کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو شبیل که هم دغه زموږ د پښتو څنګه د تمامیت موضوع ده دا تمامیت په 1918 کال کې د پوهنسر علامه شکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمن دا هغه وخت زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څوار تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم دغه یو مشکل پیدا شو کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا دوی لوړ زده کړو وزارت یو برخه ده هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زور دی مشته باید وکړو بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي تمدید دا څه وو چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره فرسته د لسو کالو لپاره نو یو کال وروسته بیا وروسته د مورستنګ کې چې په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې البته د ضرورت په اساس.
خاغلی خیری په 1990 مو کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړه پیل شوه هغه وخت دا وقفه نه ورغله په زده کړو کې ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کال شول نو هغه وخت د څنګه فعالیت سره ډول وو
هغه وخت هم د څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول وو یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ چې په 2015 کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو تر هغه مخکې د یو پارت تایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو یعنی دومره هیڅ د اهمیت نه وو په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړ او هغه څه مختفي البته هندستان هیواد همیشه د مسایل ته پام کوي مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي بیا دوی خپل تعاملات لري نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایل باندې سترګې پټي مثلا کله د لاس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي خغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي څه اټکل کوي چې د پښتو څنګه وضعیت به سره قومي برخلیک به څنګه شي څه اټکل لري؟
اوس حالات کې خاص تغییر د څنګه کې ذکر نه راځي چې د دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمن نه و د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و هغه سلسله اوس هم جاری ده اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته او زموږ اړیکې د سفارت تر سره پورې موجود دي یو خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوي یا ضرورت پیدا کوي چې د دغه څه لوی مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کیدو لپاره ضرورت پیدا کوي مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه په خوانی تمامیت دی پر هغه تمامیت مخیزو د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري شاګردان دي کله د دې ځای مدرسین دي اوس فرض کړه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغیر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول مستر کومک کوي د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دی د هند حکومت پورې اړه لري نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې به ته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت وسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي موږ په دغه پخواني ډول باندې د امو ورکو او داسې خاص نه وي شي په دې کې ماشه نه راځي
د امدی توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلود د همدې توهمیت په حساب
او سن له روپې فکر کوم موسم په نګرار کې د نګرار په پوانتون کې خدای فکر یو هندي څنګه ده هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ویجبې د کورس چې باید پینځه وشتو د کیوی شایي وونه وي شایي ډیر وي لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوسم فعال دی او شاګردان روسي
مننه خغلی خیری اوس به ستاسو خپل ژوند تر شو تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې ل 2013 کال کې ما شبانه وکړی تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نو مې محمد انور دی، خیری تخلص کو د پلار مې محمد اکبر دی، د اخوانی یو ځای منصبان یا منصبداران څخه زوکر مې په کندهار کې د ډېر خوشنۍ د کانسلر یا نوې زوکړې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې مو د کندهار څخه د پلار وظیفې په اساس کابل ته راغلو. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا رقم تر یو معین مودې چې دولسم پورې و. په 2000 کال کې زه د استاد په صفت په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم. لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي پوهیالي په صفت مقرر شوم. تر پلان ملای پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، په چینو اداري کار پوسټونه کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت د ضرورت په اساس چې څوک نه و، بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په څه باندې کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي. د تقرران څخه د کمیټې او د تصفیاتي نه د کمیټې غړی هم دي. په دغه ټولو کې مې تر یو معین موده پورې تر هغه وخت چې د کابل کې وم، د 35 کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبي و. بیا نو د هغه څخه په 2014 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوی فیصد مراسلات هغه زمانه کې زما د دفتر د خو یعنی د معاونیت کې علمي د لارې څخه چې بیا پروفیسر اوس دفتر دی، او دا مراسلات، دا مکاتب، دا فورمې، دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسرارون چې ما د استادان د مدیریت په زمانه کې تر لاسه
د مرکه پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم راځي نو خامخابه مخصن دی هغه چا لپاره چې له کلونو راځي تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فوراً ذهن ته راځي. په دا لس یو لس کلونو کې ګرمي څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه ډیر عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډیره به حد ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت جو چې هوای ټکر کې ښه تاسو ولا ما فکر کاوه هغه البته چې جولای میاشت ته ډیره ګرمي ده، ما فکر کاوه چې دا د تیارو ته الوتکو د ماشینونو بخار دی دا په وینو کې څه ده په دا وسه خدم وای دا ګره اوسه من فن لري هوا به سمې او کله چې زه تر کوره یعنی تر جنیو پورې تلم هغه بخار هغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا هغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، هغه عمومي ګرمي ده.
دا هند ده
په هڅ دا هند ده. نو دلته به حدا مشکله خبره ده په خیر د ګرمسیله د تعلیمي برخې ده چې دلته هغه وروسته په یواد کې د ګرمسیله او ولایتونه چې په جیمی کې زه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې. نو دلته هم زه تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا ته رجستریشن شروع کیږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنی د بلې میاشتې شروع سره هم بیا ته تاسو ته. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارو داسې شیل لري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمېنې نوې ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
خایست یارا و یارا غټ غټ سترګې د اوسې لري ګل ځواني قربان د دوران کړي سپیناس پوج مې ستوري تنهایی الله و الله لاله یار مې ولي ناراضي الله زی الله ولي ناراضي زما جانا جانا ور فرما غم لک بارا بارا چیم په ذکر داسې زشیم نو ولای غوول داسې زشوم زشوم بس د مور پلار خدمت می کړی و دغه سی توکي کالا را کړی و زخم خاص په زړه پر سر لرم شیخم رم شیخم دم را ته شم شیخا شم شیخا در با شکرانه کم خونم آیا شپاش کلمه چو پرواندی ہو آیا نا کار ممکن اول میز دا وڑل میز دا ورک دی رواجو لستا گچل ماز دا وڑل ماز دا دا چی کرا ناستیم دا سی خلیم زخو دا پشتو رواج لیوالیم کشی شزر زر زر میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا تاوان منم جان منم زه غاولی خوش دل جانان منم تاوان منم زه غی وش کول یاری کوم سمج دمنز غم است بدوایی کوم وایت می ولی تنگ وی یارا زیارا تپر ما مظلوم ظلم کوي یارا زیارا سمانا یار چې دا کار کوي ګټ د دې ست چې هزار کوي غر کمی کشتی کچ کور می هم ماتسو سماتسو زرد حالی لی پشان کل ماتسو سماتسو نستا یاری دا وسط دیز ما دفا خپل جانان می پشی وی دشتا دخوا ولی می سبیا تولاڑے تولاڑے ولی یار خیر دی بیا پسولاڑے تولاڑے سکی صد چایو سوئی لی دی سترگی دی سرے بیا دی نن شڑ لی دی زفدا سی کم ہو مرغم جن سو ماما ین سو ما خفل میں پنزانو کھڑل مین سو ماما ین سو ما ولوام دا خزان بادر جوالیم تیرا میزوانی غم خوڑلیم لکشی شزر زر زر میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا کول گرانا کول گرانا وغم از تر سیدل گرانا کول گرانا کلی چمبرانو کی نامدار سڑائی نمانی پر سنگ باندی غدار سڑائی ستا دا غم گرانا درانا بوجو نوڑم دردو نوڑم ستا پسر دا هر چاپی غور نوڑم دردو نوڑم خو هم زما یو سخاطر کوا وه جانان لش په ما نظر کوا ښکلا د یوسف عشق د مجنون منم مجنون منم هغه په لیلا او جګر خون منم مجنون منم مرګ د شهادت ژوند د عزت غاړم مینا غاړم نه مالو دولت غاړم ولایت غزنی کی دی دا گران سڑائی خان سڑائی اس چی مسافر دی پہیران سڑائی گران سڑائی ما تا خوتر ہر چا قدر دان دی گل دانک بابوان می دزر خان دی گل بہر لال کستا سالی کبھی خوش دل لکھ ذرا 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 میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی وہ سجانانا اے دا اللہ دوست تولی وہ سجانانا